السلام علیکم په کابل کې د سهار او په پېښور کې اونیمه بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه دغه شیبه اپیل سوې په پیل کې دوی سهارنی خبری مجلې اوري چې هر یوې دیرش دقیقې ده اوري چې د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولیس ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې په لسګونو وسلوال وژلې دي په بلوچستان کې کان کیندون کې تشتول شوی نن پنځشنبه ده د مرغومي یا جدي پنځمه د دسمبر شپږویشتمه خبری مجله په خبرونو پیلوو افغان چارواکي وایي په پکتیکا کې اووه تنه وسلول په هوایي برید کې وژل شوي ولسمشر حامد کرزي د لوګر په مرکز کې هغه برید وغنده چې پکې شپږ تنه وژل شوي راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې د مشکوکې بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه درې تنه مشکوک وسلول وژل شوي دي افغان چارواکي وایي د پکتیکا د اومنی ولسوالۍ په مربوطاتو کې اووه تنه وسلول په یوه هوایي برید کې وژل شوي دي د پکتیکا د ولی دفتر د چرشمې پورس په یو خبر پانی کې ویل د وکسي د ډلې غوښتل پر خیرکوټ ولسوالۍ برید وکړي ولسمشر حمید کرزي د لوګر په مرکز پولي عالم کې هغه برید وغند چې پکې شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي افغان چارواکي وایي د چرشمې پورس په پولي عالم کې په بایسکل کې یو ځای پر ځای شوی بم وچاودې چې څلور تنه ملکیان او دوه افغان پولیس یې ووژل دوی وایي چې چاودنې لږ تر لږه دیارلس سره نور ټپیان کړي چې ډېری یې ولسي خلک دي پروپور نوې په شمالي وزیرستان کې د مشکوک بي پيلوټه امریکایي الوتکې په بریټ کې لښ تلجه درې مشکوک وسلول وجل سي وي دي ولکې چې دغه بریټ تیر شپه د میرانشاه 15 کیلومتري کې د قطب خيلو په کلی کې پر هغو کور سوي چې وسلول پکې میشتوه بل خبر ده چې په بلوچستان یلات کې د ډبرو د سکرو اته تنه کارګران تشتول سي وي دي ویل کیږي د هغه کارګران چې د کوټې د شمال ختیځ په 115 کیلومتري کې په پراته یو شخصي کان کې کار کاوه د مصر حکومت چې د دې هیواد پوځي ملاتړ کوي اخوان المسلمین رسمن یو تروریستي ډله اعلان کړې ده پروند د هیواد د لوړ زده کړو وزیر حسام عیسا چې د مصر د کابینې اعلامیه لوستله په دې اړه د خپل حکومت دریز اعلان کړ د دې اعلامیې لمخې د اخوان المسلمین د ډلې د تمویل او غړیتوب په شمول ټول فعالیتونه جنایت بلل شوی دی پراخ کې د کرسمس د جشن په درې ورځو کې پر مسیحیانو د وسلولو په بریدونو کې اووه دېرش کسان وژل شوي دي په دې اړه پرون ماښام عراقي چارواکو رسنیو ته معلومات ورکړل د پولیسو یوه چارواکي ویلي له دې بریدونو څخه په یوه کې د بغداد په یوه مسیحي میشته سیمه کې د موټر بم چاودنې په بهیر کې شپږویشت کسان وژل شوي دي او اته دېرش نور ټپیان دي تر دې مخکې د مسیحي میشتې سیمې په یوه بازار کې پر یوه وخت دوه چاودنو یولس کسان وژلي او یوویشت نور ټپیان کړي وه د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي ادوارد سنودن چې په نړۍ کې د خلکو پر شخصي ټلیفوني او انټرنیټي تماسونو د امریکا د څار په اړه اسناد رسوا کړل وایي د انسانانو پر شخصي حریم باید تیری پای عمومي سنودن د کرسمس د جشن په مناسبت په یو پیغام کې په دې اړه څرګندونې کړې دي دغه ویډیوي پیغام پروسیه کې چیرې چې ادوارد سنودن ته یو کلنه پناه ورکړل شوې ثبت شوی دی او د برېټانیا د چینل فور په نامه ټلویزیون خپور کړی دی
سلام سهار منیک مرغه زه نجيبه زمانیم د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هواد د جنو لوی شارنو د هوا حالات وړاندوینه د سانټیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی ده نن به په کابل کې اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه اته ټیټه منفي اته په کندهار کې هم اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه اته ټیټه منفي پنځه په هرات کې اسمان لمر دی د تودوخه لوړ درجه شپږ ټیټه منفي شپږ په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای ورځ دی د تودوخه لوړ درجه اووه ټیټه منفي شپږ او په جلال آباد کې اسمان برګ د تودوخه لوړ درجه اوولس ټیټه منفي یو اټکل شوی ده
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري امریکا الیرتبه چارواکو د کرسمس په مناسبت په خپلو پیغامونو کې د امریکایي پوځیانو خدمت ستایلې د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي تصویر مپ پوځي عملیاتو کې پلاسکونو وسلوال وجلي خو کار په هن پر حکومت انتقاد کوي
دوی ویژن چې دغه بالکل کلیر نه ده د خلک چې دغه افغانستان ته د افغانستان کې به ما کارونه کوي کم دوه جنبه پاکستان باندې فشار ده
په بلوچستان یلات کې اته تنه کان کیندون کې تشتول سی وي
کار راغلی دي لیکن دا نه معنی دی چې ګورنمنت ولا هیڅ تحفظ نه ورکړي زموږ سره دا واقعګانې شروع دي مخکې زموږ خلک وشتل څه دوه درې ځله وشتل څه
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو د پارکینګ دوه پروژې بشپړې شوې. د ژوند پرنګونی کې د زابل د سولې شورا له یو غړي سره خبرې شوې.
مرکې کو یو خلکو مشکلات راشي او چې راشي یا خلکو سره ټولو بیرته په مابین کې خلاص یو چې کوم لاس مات شي د لاس پور معلوم ده څوک غرش مات کې دغه پور معلوم ده.
د ایران او مصر پر وضعیت هم په همدې خبري مجله کې راپورونه اوریدلای شئ. په سال کې چې تم کېږي د امریکا جنگي ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پای له افغانستان څخه ووزي او زیات مسولیت افغان لوري ته وسپاري، څو امریکایي چارواکو د عیسویانو د اختریا کریسمس په مناسبت د خپلو ځواکونو فعالیت ستایلی دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په یو ټلیفوني تماس کې په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیانو ته د کریسمس مبارکي ویلي او په افغانستان کې د دوی د خدمتونو درناوی کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن او د هغه میرمنې په امریکا کې یو پوځي صحي مرکز وکړ چې په افغانستان کې ټپي سوي سرتیري کې تداوی کیږي. دوی دغه ټپي سوي سرتیرو ته د خوشحال کریسمس غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر په یو رادیوي وینا او انټرنیټي پیغام کې ویل چې له افغانستان او عراق څخه ډیری امریکایي سرتیري وتلي، خو د امریکا ملت باید د جبران لپاره نورې لارې چارې عمومي. باراک اوباما د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې د امریکایي سرتیرو او د دوی د کورنۍ قرباني وستایله. دا یو موږ غواړو ټول سرتیرو مو پوهیږي چې دوی زموږ په سوچ او دواو کې دي. ښه خبر ده چې دا به زموږ اکثرو نویو سرتیرو او اتلانو ته په څو کلونو کې لومړی ورځ وي چې کریسمس له خپلو کورنیو سره لمانځي. په حقیقت کې تر یوې لسیزې زیاته موده کېږي چې د عراق جګړه پای ته رسېدلې او په افغانستان کې د مسؤلیتونو په انتقال سره زموږ لږ شمېر پوځیان له خطر سره مخامخ دي. د امریکایي سرتیرو د خدمت په اړه په داسې حال کې امریکایي چارواکي څرګندونه کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک پر سر چنې روانې دي. امریکا غوښتنه درلوده چې دغه تړون د دسمبر تر 1 نیټې پورې چې نن شپږ وشتمه ده لاسلیک شي. ولسمشر حمید کرزی ټینګار کوي تر هغه چې د تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان شرایط نوي منل شوي له لاسلیک څخه ډډه کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه راوخلو ورزو د کرشه بل غاړې ته د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولیسو ته څیرمه په پوزي عملیاتو کې پلاسکونو وسلوال وژلې دي. خو په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان پر حکومت انتقاد کوي چې د تروریستانو په وړاندې د مبارزې لپاره منظم پلان نه لري. تفصیل له پېښور د ازادي رادیو د خبريال پر پټ کې
کسو هم د پاکستان فوج ادعا کوي چې د افغانستان پولی تسیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو ترهګرو پر خلاف عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې لږونه ترهګر وژلي او یو شمېر ټپیان کړي دي. دوی همداراز وایي دا عملیات مود روانې میاشت په 13 نیټه د شمالي وزیرستان کجوري امنیتي پوستې ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر کلا د ځانمرګي برید وروسته چې په نتیجه کې سلور پوځیان او 15 ټپیان شوي وکړي. او په خبره مونږ د خپل دفاع حق لرو او که څوک پر مونږ برید وکړي زیلې به یو باسو. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د روانو عملیاتو په اړه بیل نظر لري. دوی وای د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې تر هغه نه بلکې عام وګړي وژل شوي دي. او په وینا د پاکستانی پوځیانو لخوا د عام ولس د مړینې له امله به تر هغه زیاته شي چې دا به د پاکستان او د سیمې لپاره ناوړه پایلې ولري. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کار په وقیل یوسف زیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا کوم اطلاعات چرازی مصدقه اطلاعات دا دی چې دا کوم خلک چې وجل دي هغه کې تقریبا نه نوی پیسه د خلک چې هغه عام خلک دي. او ظاهر ده چې کوداغي د ترهګر سره تعلق وي نه د پاکستان لپاره د کریډټ خبره وازه کې دوی په ډېر زیات بریتونه توي په کار درته داو نمونه او د غلس چې دغه مخترا اوس چې پلانې هغه د جنگ یو طریقه ده او هغه درته په پلانینګ باندې نه کړو ترڅو ته عام خلک چې هغه به دغه په نخ باندې راځي.
نو موړه همداراز وایي پاکستانی پوسټ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لپاره منظم پلان او میکانیزم نه لري چې له عمله دا تر هغه افغانستان ته وړي او هلته تر هغه ریس بریدونه ډیروي.
حکومت پاکستان په شمالي وزیرستان کې په بل یو ایجنسی کې هغه پرشن کول غوړي دغه د پاره په کار درته چې د خپل پالیسي وځه کې او د پالیسي نه بعد یو میکانیزم جوړ کړي چې دغه په نتیجه کې د تر هغه راونسي او عام خلکو ته دغه تطابق ورکړي. عام خلک وایي نو د حکومت او د پورس د دوړ د ناکامۍ او د بدنامۍ چې د سبب جوړيږي. اړۍ دوی ته د خبره کوي چې په شمالي وزیرستان کې دنیا خلک نه چې بغیر تاجک دی بغیر کې عرب دی بغیر کې مصریان دی بغیر کې ازبک دی چې هغه بغیر ویزه نه بغیر څه سبب راغلي تاسو دغه خلاف اکشن وکړي دی وایي چې نه دا مونږ نه کوو. کله هم رونو شي عمر خلک مري پکې د سره د پلانینګ ډیر غټ پوښتنه ده د دوی ویژن چې دی هغه بالکل کلیئر نه ده د خلک چې دی هغه افغانستان ته دي په افغانستان کې به ماغه کارونه کوي د کم دوجن په پاکستان باندې فشار ده در پاکستان حکومت پاکستان جمهوریت جوړیږي چې هغه تر هغه د منځ وی سي
عقیل یوسف زیاته کړه کچېری پاکستانی پوس په قبایلی سیمو کې د نړیوالو ترهګرو پر خلاف مؤثر عملیات نه کړي نو خای په افغانستان پاکستان او اند سیمو په نور هیوادونو کې وضعیت خراب شي چې مسولیت به د پاکستان پر غاړه وي د یادونې وړ ده چې د افغانستان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې دا مهال د نړیوالو سخت دریځه وسلوالو مرکزونه او د اقانی شبکې غړي موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې درنه پر بهرنیو او د ملي اردو پر ځواکونو بریدونه کوي
پرند بلوچستان له هر نوی سیمې څخه اته تنه کنکیندون کې تښتول سوي چې ټول د سواد اوسیدونکو دي چا د دې تښتونې مسؤلیت نه دی منلی نور د برکول میخیل پر پټ کې
د چهارشنبه په شپه د کوټې ښار شمال ختیځ لور ته په شاوخوا 115 کیلومتره کې له هرنای سیمه وسلوالو د ډبرو سکرو له یو کانه اته تنه کانکیندونکو وتښتول کانکیندونکو د سکرو په یو شخصي کان کې کار کاوه او د شپې کان ته نږدې په یو کیمپ کې ویدل چې څو تنه وسلوالو کسانو یې کیمپ محاصره کړ او دوی یو نامعلوم ځای ته د وسلو په زور وتښتول د هرنای سیمه یو چارواکي سجاد ګلوایي تښتول سوي کانکیندونکو ټول د پښتونخوا ایالت د سوات د شانګلي سیمه اوسیدونکو او لتیرو لاسو کلونو راهیسی په همدې کان کې کار کاوه موږ ګورو چې دوی چا وړي دي زموږ پلټنې دوام لري خو د سکرو د کان ټیکهدار چې دوی ورسره کار کاوه را رسېدلی دی هغه وایي په بلوچستان کې چې خپلواکي غوښتونکي سازمانونه فعال دي کېدای سي دوی هم هغو وړي وي د بلوچستان د کان کیندونکو د اتحادیه مشر بخت نواب یوسف زای وایي وسلوالو کسانو مخونه پټ کړی وو او لګان شمیر کان کیندونکو د شانګلی مزدوران تر پیژندنې وروسته لځانه سره بیولې دي دای وایي حکومت د کان کیندونکو د امنیت غم نه خوري ځکه تل وړل کیږي او ژوند ته خطر پیښیږي بخت نواب یوسف زای وایي که خدای مکړه د دغو تښتول سویو کان کیندونکو ژوند ته کوم خطر پیښ سي نو د بلوچستان د ډبرو سکرو په ټولو کانونو کې به د پښتونخوا ایالت کان کیندونکو کارونه پرېږدي په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم کان کیندونکو او د بیا رغونې په نورو پروژو کې کار کوونکو مزدوران تښتول سوي او وژل سوي دي د تیر 2012 میلادي کال په جولای کې هم کوټه ښار ته نږدې له ډګارې نومې ځای څخه اووه تنه کان کیندونکو وتښتول سول او څو ورځې وروسته یې مړي وموندل سول چې هغه هم د سوات اوسېدونکي وو د دغو تازه اتو تنو تښتول سویو کان کیندونکو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمانونو ټولو کارکوونکو شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې له بلوچستان دې د ډبرو د سکرو په شمول هیڅ ډول معدني وسایل نه انتقالوي که نوي پر کارکوونکو به یې بریدونه وکړي
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو په غازی سټډیوم کې څه باندې 200 معلولونو ته د کار زمینه مساعدي جداتي څنګه د جمیلې ظریف رپورټ په واورو
د اولمپیک د ملي کمیټې مسولین وایي چې په غازی سټډیوم کې د څوکیو جوړولو او نصبولو په پروژې د دې کمیټې لخوا 25 میلیونه افغانۍ لګیږي دوی وایي هڅه کوي په کابل ښار ولایتونو کې ټول سپورتي ځایونه او سټډیومونه په معیاري توګه جوړ کړي څو لوبغاړو ته د تمرین ښه زمینه مساعده شي د اولمپیک د ملي کمیټې فنی مرستیال محمود حنیف ازادي راډیو ته وویل چې دوی هلې ځلې کوي په راتلونکي کې هم دا ډول پروژې ولري او معلولینو ته د کارموندنې په هدف یې د عملي کولو کار هغوی ته وسپاري
قرارداد به یک شرکت معلول معیوبه کې تانسته و در آفر گوشه
تړون مو د معلولینو او معیوبینو له یو شرکت سره لاسلیک کړ چې د نورو په پرتله ټیټه بیه ټاکلې وه د اولمپیک ملي کمیټه په پام کې لري چې خپلې ټولې سپورتي سیمې په معیاري توګه جوړې کړي څو زموږ لوبغاړي وکولی سي په سمه توګه سپورت وکړي
تا ورشکارای ما ورشا به شکل میاری ورزش بکنن
بلخوا د کار او ټولنیزو چار وزارت هم وایي چې په غزي سټډیوم کې د څوکۍ جوړولو او نصبولو پروژې کار به په شپږو میاشتو کې خلاص شي دوی وایي په دې پروژه کې به څه باندې 200 معلولینو ته د کار زمینه برابره شي په ورته وخت کې د عبدالوهاب په نوم یو معلول چې په دې پروژه کې به کار کوي د پروژې له پیلېدو ډېر خوشاله دی د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سید ولی دی یو تن له معلولینو نه د پروژې کې نه مو ډېر خوښي نور خپل خاتم کولای شم په کمپیوټر سازي کې کولای شم په مختلفو بخشو کې ډېر
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هغه معلولین چې په دې پروژه کې ورته د کار زمینه مساعدېږي، مخکې تر دې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا په بیلابیلو حرفوي برخو کې روزل شوي دي. دا مهال په افغانستان کې سلګونه زره معلولین ژوند کوي چې اکثره یې د بیکاری او بېوزلۍ له امله له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
افغان چارواکي وایي د پکتیکا د اومې ولسوالۍ په مربوطاتو کې وطن وسلول په یوه هوایي برید کې وژل شوي دي. ولسمشر حمید کرزی د لوګر په مرکز پل عالم کې هغه برید وغنده چې پکې شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په وزیرستان کې د مشکوک بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. راپورونه څرګندوي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو اته تنه کارګران تښتول سوي دي. د مصر حکومت چې د دې هیواد پوځي ملاتړ کوي اخوان المسلمین رسمن یو تروریستي ډله اعلان کړه. پراخ کې د کرسمس د جشن په دریو ورځو کې پر مسیحیانو د وسلولو په بریدونو کې اووه دېرش کسان وژل سوي دي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي ادوارد سنودن چې په نړۍ کې د خلکو پر شخصي ټلیفوني او انټرنیټي تماسونو د امریکا د څار په اړه اسناد افشا کړل، وایي د انسانانو پر شخصي حریم باید تیری پای ومومي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې ووریدل. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې صاف او واضح ووري چې پته د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. اوس محمد شبر نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
د لبیدی سیاشمیر رسپانو په کابل باندې د توغندیو د پرونی برید مسله چړلې ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو جوړه توغندی د امریکا پر سفارت سهار وختي ووبشتل او لدی سره یې په سلګونو امریکایي ډیپلوماټان او مرستندوی کارکونکي د کرسمس د لمانځلو په درشل کې اړیستل چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي. ورسپانه بیا پرې کې هم شک ویني چې د طالبانو د توغندي د برید هدف په سفارت و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي پر کابل د توغندیو بریدونه ډیر کله په هدف نه لګیږي. ورسپانه د مثال لپاره لیکي د 2009 میلادي کال د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې چې پر کومو توغندیو هڅه شوې وه چې ارګ وولي اکثر شاوخوا لګېدلی و. د ورسپانې په وینا طالبانو له پرونی برید وروسته سمدستي مسؤلیت ومنه او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد د انټرنیټ له لارې په ټویټر پاڼه کې ولیکل چې طالبانو د امریکا سفارت څلور توغندي وویشت او ترنه مرشوب لې واړوله. نیویارک ټایمز دا هم لیکي طالبان تل د خپلو بریدونو په برخه کې مبالغه کوي او دې برید په سفارت کې نه څوک وژلي او نه یې ژوبل کړی دی. د لویدیځ یو بله ورسپانه واشنگتن پوسټ هم لیکلی دی چې طالبان په خپلو ادعاو کې تل مبالغه کوي. ټلګراف ورسپانې بیا دا مسله تر دې سرلیک لاندې څېړلې. طالبانو په ارګ کې د امریکا پر سفارت د کرسمس په ورځ برید وکړ. تر دې عنوان لاندې لیکل شوي دي چې د کرسمس په سهار د سفارت په محوطه کې د دوو توغندیو لګېدل یو ځل بیا دا خبره چاته وریادوي چې افغانستان لا هم خوندي نه دی. ټلګراف بیا وړاندې لیکي د افغانستان په مرکز کابل باندې په وروستیو کلونو کې لږ توغندي لګېدلې دي، خو روان میلادي کال چې ناټو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارلی دی یا خیانو نور بریدونه ډېر کړي دي.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ټکسوي او د الوتکو د پارکینګ دوه پروژې بشپړې سوې. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر د دې پروژو د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې دغه پروژې د څلوېښتو میلیونو ډالرو په ارزښت د جاپان په وړیا مرسته عملي سوي دي. تفصیل د مرزي احمدزی په رپورټ کې.
د افغانستان د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ټکسوي او د الوتکو د پارکینګ پروژې د دې هیواد د اقتصادي ودې او په هوایي ډګر کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره ګټورې بولي. د ترانسپورت او هوانوردی وزیر داوود علي نجفي د چهارشنبه په ورځ د دې پروژو د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې له دې سره به د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له هر پلوه اسانتیا زیاتې شي.
به افتتاح یا تکمیل کار ساختمان پارکینگ
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د تیارو د پارکینګ د پروژې پرانستلو د دې ډګر څیرې ته یو متفاوت رنگ ورکړی چې له دې څخه وروسته هر ډول تیارې چې وي کېدای سي له دې ډګر څخه پرواز وکړي او اوس موږ کولای شو چې د هغه څخه شهر کلی وکړو.
ښاغلی نجفي جتوي چې تکسوی سلور سلویخت کیلومتره سور او سلور کیلومتره اوږدوالی لري. تکسوی هغه لار ده چې الوتکې تر ناستې وروسته د توکو او مسافرو د ښکته کولو ځانګړي ځای ته پرېږي. د همداراز وویل چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو پارکینګ د ترانسپورت صنعت د ودې لپاره یو ښه ګام دی او هڅه کېږي چې په دې برخه کې نور کارونه هم وشي. د ترانسپورت او هوا نبردۍ وزارت چارواکي وایي چې دا پروژې په دو کلونو کې عملی شوی او د جاپان له وړیا مرستو څخه سلویخت میلیونه ډالر پرې لګول شوي. له دې وړاندې هم جاپان د پاکو اوبو د برابرولو، برېښنا په کلیو او بانډو کې د اقتصادي او بنسټیزو پروژو د رغولو په برخه کې له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې. په افغانستان کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاشی د دې پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې دوی له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو په تېره په ملکي برخو کې
هوایی ډګر ډیر ویجاړو، اوس دا دی جوړ سو او ټول شان په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې دي. زموږ څخه یوه بله تقاضا هم وسوه چې دا هم موږ منو او موږ ستاسو په مرسته بیا هم غواړو چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړو.
ښاغلی تاکاشی وویل هڅې روانې دي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر ترمینل چې مخکې هم د بیرغونې کارونه پکې شوي په عصري ډول جوړ کړي. د جاپان سفیر زیاتوي چې په تیر کال کې 1.5 میلیون مسافرینو د کابل له نړیوال هوایي ډګر نه تک او یا هم د میدان ته راتګ کړی او د نوي ترمینل په جوړېدو سره به د مسافرینو تګ راتګ د میدان ته شاوخوا 4 میلیونو ته زیات شي. د سفیر د معلوماتو له مخې جاپان په سباندې لسو کلونو کې له افغانستان سره 4 میلیارد امریکایي ډالر مرسته کړې چې 2 میلیونه یې د ترانسپورت او هوایي چلند په برخه کې لګول شوي.
د ایران د پارلمان غړو یو داسې سند پیشنهاد کړی ک چیر پر ایران نوی بندیزونه ولګول سي دا هیواد به د ایرانیمو د غنی کولو لپاره د ایرانیمو د غنی کولو اندازه په سولې کې شپېتو ته پورته کړي. د هغې موافقې پر بنسټ چې په نومبر میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ وسوه، ایران ژمنه کړې ده چې د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې به بندوي او په مقابل کې به نړیوال پر دې هیواد لګېدلي بندیزونه تر یوه حده راکموي. خو د امریکا کانګرس وړاندیز کړی که له دې موافقې څخه د ایران د سرغړوي په صورت کې باید امریکا پر ایران لا زیات بندیزونه ولګوي. اجمل اند او نور جزئیات.
د ایران خبری رسنۍ وایي چې د ایران د مجلس یا پارلمان یو شمېر غړو یو طرح وړاندې کړی چې پکې د یورانی مو د غنی کولو اندازه په 60% پیشنهاد شوې ده. د اسنا خبری اژانس د ایران د پارلمان د یو غړي مهدی موسوی نژاد له خولې ویلي که چیرې مقابل لوری بندیزونه زیات کړي، نوي بندیزونه اعلان کړي او یا د اتومي انرژۍ د لرلو په برخه کې د ایران حق تر پښو لاندې کړي، نو د ایران حکومت به مکلف وي چې دا طرحه عملي کړي او د عراق په اتومي بټۍ کې د 60% په اندازه د یورانیم غني کول پیل کړي. دا هغه جوړجاړي په بنسټ چې د نومبر د میاشتې په 4 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ وشو. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې ده چې نور بندیزونه به پر ایران نه لګي. دا همدې جوړجاړي له مخې ایران ژمنه کړې چې د ایراني مو د غنی کولو اندازه به په 100% نه پورته کوي. پر دې سربېره ایران منلې چې له دې په لوړ اندازه د غنی شوو یورانیمو زیرمې به له منځه وړي. ایران همدارنګ تعهد کړی چې د فوردو، نتنز او عراق په اتومي بټیو کې تر دې زیات فعالیت نه کوي. په دې اړه د ایران پارلمان ته نوی طرحه د پارلمان د 100 غړو لخوا وړاندې شوې ده، خو مخکې له دې چې په قانون بدله شي باید د ایران د پارلمان لخوا چې 290 غړي لري تصویب شي. د امریکا حکومت په دې باور دی چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اتومي پروګرام په اړه لنډمهاله موافقه به د دې دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد داسې فضا رامنځته کړي څو د ایران د اتومي پروګرام په اړه پر یو دایمي جوړجاړي سلا وشي. خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي پر ایران د نورو بندیزونو غوښتنه کوي. دوی وایي لا ډېر بندیزونه به پر ایران فشار راوړي څو په دې برخه کې یو پراخ جوړجاړي ته غاړه کېږدي. سره له دې چې ایران ادعا کوي چې اتومي پروګرام یې د سوله ییزو ملکي اهدافو لپاره دی، خو لویدیځ هیوادونه ورته د شک په سترګه ګوري او په دې باور لري چې ایران د اتومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو استازي چې پکې امریکا، چین، روسیا، برتانیا، فرانسه او جرمني شامل دي، د دواړو لورو ترمنځ د شوې موافقې د عملي کېدو لپاره په خبرو اترو بوخت دي، خو دا خبرې د نوي سوي کال د رخصتیو له کبله په موقته توګه ځنډېدلې دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادی رادیو په فیسبوک کې پیدا کړی چې پته یې د facebook.com/azadiradio تاسو هم دغه پڼه لایک یا خوښ کړئ هر ورځ پکې تازه خبرونه او راپورونه ولولئ او په باسونو کې برخه واخلئ د مصر حکومت په دې هیواد کې د اخوان المسلمین د ډلې د ځپلو په دوام د چهارشنبې په ورځ دا یوه تروریستي ډله وبلله د مصر حکومتي چارواکو چې پوځ یې ملاتړ کوي د سهشنبې د ورځې د هغه برید مسولیت پر دې ډلې اړولی چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول دا یو ځن وژونکی برید وو او مسولیت یې یوې بلې ډلې منلی وو جزئیات له اجمل انڅخوري
د پاوس پملاتړ درامسته شوی مصری حکومت نوې اقدام چې اخوان المسلمین یو تروریستي ډله بللې د لریکړې شوی ولسمشر محمد مرسی پر پلویانو یو بل گزار ګڼل کیږي د مصر د حکومت په یوې رسمي اعلامیه کې راغلی چې اخوان المسلمین یو تروریستي ډله ده په دې اعلامیه کې د سې شنبې په ورځ د پولیسو پر یو مرکز د ځان وژون کې برید پړه پر اخوان المسلمین ډلې اچول شوی په دې برید کې 14 کسان وژل شوی وو او یو سلو څلوېخ نور ټپیان شوی وو اخوان المسلمین بیا دا برید غندلی او د انصار بیت المقدس په نوم یوې ډلې پړه منلې ده لدی برید روسه د مصر صدر اعظم اخوان المسلمین یو تروریستي ډله وبلله خو د چهارشنبه د ورځې اعلامیه د څرګندونو ته رسمي بڼه ورکړه د مصر لری کړای شوی ولسمشر محمد مرسی هم له اخوان المسلمین سره تړاو لري دا اعلامیه د مصر حکومت ته اجازه ورکوي چې د محمد مرسی هر پلوی او یا هغه کسان چې اخوان المسلمین سره مالی مرسته کوي او یا په کې فعالیت کوي له تروریستانو سره د همکارۍ په تور ونیسي محمد مرسی د تیر جولای په میاشت کې د مصر د پوز لخوا له واک لري شو او له هماغه وخت راهیسې پلویانو په اعتراضونو لاس پورې کړی دی او واک ته د نوموړي د بیرته ستنېدو وخت نه کوي لا هغه رئیس چې محمد مرسی له واک لري شوې د 350 په شاوخوا کې مصری پولیس او امنیتي کارکونکو په بریدونو او چاودنو کې وژل شوی اخوان المسلمین چې په 1928 میلادي کال کې جوړ شوی د مصر یو لمنظم سیاسي ګوندونو ګڼل کېده او دای کول چې تر 1 میلیون زیات رسمي غړي لري له واک څخه د محمد مرسی لري کېدو وروسته د مصر د پاوس په ملاتړ رامنځته شوی حکومت د دې ډلې د ګڼو مشانو په ګډون د اخوان المسلمین په زرګونو غړي بندیان کړی دی امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د دې ډلې په سلګونو غړي وژل شوی او محکمې پر فعالیت بندیز لګولې
تاسو لا پیغامونه نه
د عبدالواحد لوګر نه ملي تجار نه زمیل ما کوي دغه و چې میوي په هر ولایت کې د شمبر دمبر پرتی دي مقصد څو کې به خېب خسن نه کوي دا موږ خوشاله کو دا تر رقم کو مقصد دغه دا ول خارج ته نه ورې دي دا د قبل تجارت کې دي دا د دکاندارانو د موږ نه پښتک سو من غواړي به خو خرڅي په څوار له سو په اتل له سو خرڅي
دا یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدي
د ژوند رنگونه
نوم عبد الله خان ولایت زابل
ته وصلت په زابل کې وسکل ته کابل کې
زابل کې وسر
څه کاروبار کوي ته
زاله ته سولې شورا غلېم
کوم کارونه کوي ته تاسو
مرکی کوي یا خلکو مشکلات راشي یا چی راشي یا خلکو سره ټولو و بیرته په مابین کې خلاص یو څه کوم لاس مات شي د لاس پور معلوم ده څوک غرش مات کې دغه پور معلوم ده
مکتبونه څنګه دی ته
تاسو مکتبونه پسته خو ډیر نسته اکثر مکتبونه باندې
هغه به دین جنو دي کې الکان
دل دي شار کې چې دی هم دین جنسته هم دی الکانسته او بهر کې بیا نسته
تاسو د کورن جنې درس وایي
اما شما نه وایي و
څوم سن فکري
پنځم شپږم نن داسم کې دي
ښه بیا څنګه تر اخره وایي کنه
وایي تر اخره بیا وایي ان
شاء الله تاسو بهر کې اوسئ
او و بازار کې اوسئ
ځین خلک د دین جنسته شپږم او مو پوری مکتب وایي بل غي سن په وایي ته په نظر دا کار څنګه ده
ښه کار ما په نظر نه ده ځوان ستره وخت دی وایي سم ډاکټر سي نور کارونه بلاسې ز خپل خطنه لرم کوشش کوم کوم جنې دي کوم الکان دي ټول مکتب ته د چولې دي وایي
تاسو خپل درس نه دی ویلای کنه څومره اوس پیمانه
دونه پښمانه یم چې وس اخستل کېده زه ډیر زکل لرم ارتور جایدار لرم دوری دا بنیم ما په درس کړی وې چې دا درس ما تر کړی دی
څومره تای ضرورت احساس کړی دی
ډیر پښمانه یم وس په وخت کې می سیدې وای ذاتی می دلته مې به یو ورځ ملګری خړل دا بل ورځ به می درس وای دونه پښمانه یم
یعنی اوس نه کېږي بیا درس شروع کړی یاته وای
وس پر می ټنګو چې اته کېنم د خن راکې سي چیرې را کاغذ یو لیک یا غزه راخلم ګور کچ و مزوی ته و من درته وای دونه خن راکې
دا لا هیڅ بیرون دی دا ویلې سي
د کوم کوم وای له شو
کوم ځای غلط کې پیدا کولای سي بیرته
وو دا غش پیدا کولای سي
یعنی که کوشش وکړی وسم ته کولای سي او تزدا کې کنه
زړه مې کولای سي زوام شي زدا کوم وایم دا به شوا دې کورس کې به د سر وخت موزم شي شو وایم
لدې سره ونیو بجې سوید وایم سهارنۍ خبري مجله ل زرغونی منګل څخه ووري